آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده تاسو به خبر یې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خپریږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالۍ وزمک پوه سره مرکه هم لرو خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پریښې دي
السلام علیکم نبی الله زابلی زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو کچیر ته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړي او غټي ستونزې به ورسره حل سي دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات پال کې لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته پال کې او تلیفوني خدمات کار وکړي نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن دولسوالی وسیدونکو یم زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشن ولسوالی خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا یو برمی وي یا یو دمونه جوړ سي نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري ځکه وچې دي که چیرې دغه ځمکې ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي هلته اصول یې ډېر ښه پر مخ تللي هم دي چې هغه انځر دي نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته اوبه یې زیاتې وچېږي اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سره یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه د هلمند ولایت بنی کلیکي ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم زمونږ د سیمې څخه د موږ زمونږ کانال ته وکړئ د نورو مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو ده چې زمونږ به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نوکې اوبه راکاږي چې ما ساده چرنګ کار ځینې اخیستل کېږي په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي السلام
السلام علیکم محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیرم زمما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې شې دي لډیر په خواځه څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلی زپلې دي چې دوه درې کال مخکې چې الته ولي او بدل ولي ولي وي یا کاریزو نو هغه وس پر سل غزا چا غزا یو نیم سل غزا ان تر 200 غزا پسې په دشتي سیمو کې اوبه رسېدلې نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسو ډېر ملاتړ کړی دی تاسو باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ دوی ته رقم رقم پروژې راوي د دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کېږي کمی موسسې دي د دوه څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي پلان ورته جوړ کړي سړکان ورته جوړ کړي بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیی شهید د فراه ولایت د گلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د گلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د کلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي د چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده. خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع و. هلته دغه د غورکن منطقه یې ورته ویله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د زادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زاج نیاز محمد د منزور کلی د واز خاله سره په کاله ولایت خبره کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه لسر وجود نه لري په واز خا کې، نه دوه وار په خپل باندې موږ وزرا واز صاحب ته ورزې دوی سنن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کې هیڅ وجود نه لري. یو شبکه هم وجود نه لري، حتی کارونه یې ټول تکنسیب دي او بودیجه هم لري. او کډینکم 15 بستریز او غشل بستری سوی د تر پورې ترغه هم اسکار پښا باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی واز خو ولست ډیر مشکلات سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نام باندې کډینک ته هغه منزور سوی ده، هیڅ کاروایی ان وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاج راډیو په توڅو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي، او اسپتال سی دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او دیني مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک دغه باید مرجان تراسي، ځکه چې دا خلک له دې ځای نهار شور پورې وځي. د اولاد مسله سی هغه خلک په لارې باندې مړ شوي دي، زمي لاري خټي ترون، ځکه ته څوک نسوي پېتلای. د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیله. هیله د چیرو او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومن ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن راکړی د سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېر ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي هغه شپې لخوا بیخي هیڅ کار نه کوي. نو امنیت په دې نظام کې پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسنی نظام کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې موږ خلکو ډېر قرباني عمر کړې دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې زما پیغام تر لوړ کړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي، دلته زموږ په چرچینو کې هغه وسېږي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې ورور، دغه بالا خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړېږي. هغه مټران دي هلته چې ورشه وروره، پر دې زنځیر مرا وګرځوه، پر هغه زنځیر مرا وګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کالدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړ کړو مشرانو پورې ورسېږي، چې موږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور خواته ځو، د هلمند ولایت په دغه کوتلو باندې سره کېږو. همالته دغه دګې سرشیان دا باره خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د کیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خوښ او خوشحاله یو. د دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو کو ته ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه او سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. وروره، موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې، هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینې نه ډیره مشکله ده ستونزمنه ده چې دی یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوی نه ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنی داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یو علت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل، چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه نا څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوي، لیکن د شیشو د رالوېدلو نه یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه ده هغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په احساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي، که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه نا څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ او د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي، هغې ځایو ته ځان وباسي، څه نا څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 4:00.
اوریدونکو، اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428 19. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428 19. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 او دویم افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي، چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0625950 یو ځل بیا تکرارم، ریبا شماره ده 0625950. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0125509. وسلام اللہ پویت.
آزادی ریڈیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یې څه تیزه، فقط یې څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که په پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري، د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 3 0 0 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږ همکارانو، ستړي مسې جوړ په خیر شر سم. دا وخت نیکمرغه زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه. ملګری مې چې خوش نصیب زلمی نومیږي، تقریبا د پنځو میاشت راځه راته نه درک سوي دی. خوشنصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو وس را سره نشمه راستا او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کومه سیمه کې وي. نو کچیر خوشنصیب زلمی زما جاغوري هم کدارنګ د دې وملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې دي، یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ستا هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی. لومړنی افغان وسیم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یو ځل بیا شمیره په یو یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، یعنی 0 1 0 6 9 2 8. او لومړنی شمیره مې ده 0 1 0 1 2 8 9. نو کار ملګري ته یا د خپل زما غوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوشنصیب زلمی په اړه باندې، نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښې شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
0 0 3 2 1 2 1.
Thank you.
ژوند که روغ یې که درد لری تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د آزادی میلمه د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه د ځنګړې مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د نن ځنګړې مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده، او دای هم د شعر یو برخه. د شعر عنوان دی ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. وړای نشم توانې نه لرمه خدایه، ژوند بیخي له کډبره داسې دروند دی، نورې ستړی کړمه مټې مې خوږیږي. له آفته ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ پر ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سهار مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم. دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی. د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. داسې تنګ یم په دې لویه دنیاګۍ کې که ماشوم چې په تیاره کوټه کې بند وي. ته خو وایې ژوند د شاتو په شان خوږ دی، زه هم وایم چې د زهرو به څه خوند وي. ته به ډیر ډاډ راکوې خو زه خراب یم، ته به ډیر ډاډ راکوې خو زه خراب یم. غورځېدلی یمه نشم پاڅېدلی، د ژور کوهي په تل کې ورځې شپې دي. گزاره هم ناممکنه ده چې وشي، دا منمه چې حرامه خودکشي ده، خو زه څه وکړم مجبور یمه مرشده. د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. بخته جان دلسوز که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شئ، او د شعر نمونې به یې هم واورئ.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته، ټولو ته مینه. بخته جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلي اوسېدونکی دی، او فلحال همدلته په لاهوري کلي کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوئ یعنی څه کوئ؟ څنګه ژوند کوئ؟ کار کوئ که نه کوئ؟ یعنی دا د خپل ژوند دا چې شپې ورځې په څه تېروئ په دې بابم راته ووایاست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده که نه، فلحال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسې. نو دغه د ژوند کارونه دي، لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسې او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شعرونه لیکئ همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږئ، او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایی شوی وه، له کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه؟
نه نه تکل صاحب، زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی څه نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه و، له مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې. نو د مشران شاعران به مې لوستل، هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دما ترسو شیر ولی کما نو هغه مینه وا چې زخپل او د شیر دګر تارغ لما ترسو نن سبا مات ګټ شیر لیکما او په خار کې مې د چا سره مخ کې له مخ کې د سره بتانه او اوس لګ لګ کم 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 اس کم د مسرانو شاعرانو سره را صدر شلارم
د خپل زده کړو په باب معلومات راکې
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب مونږ خو د غرونو کې راستر شو دلته لسیس شته مکتبونه شته البته دا چې امنیت کې ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی
عمر ستاسو څومره دی
عمر 25 کاله شاو خو کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیم چې زما تاریخ لیکلای وي نو پښتانه مې هم کړی دا د په اړه کې خو 25 کاله شاو خو بوي ان شاء الله
پراتونکو کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته
تکل صاحب هر وخت دا هڅه کیم د کتاب سره مینه دا هر وخت مطالعه ډیر کوم ډیر کوشش مې دا یو ارمان مې دی ترڅو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم پنتون وایم خو دلته اقتصاد وي نور مشکل وي نو ښار نه وي د غرونو ژوند وي نو ښار ته به ځې هلته به سفر کوي بیا د اقتصاد له نگاهنه کمزورتیا وي نو ډېر ارمان مو د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل نو د پښتو ادبیات مضمون مې ډېر خوښېږي د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیات شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پسته کوم ډېر راته ګران وي زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیات مې لوستله وای یا به د ټیبل لوستله وای یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلې وای نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کیږي
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولای چې اوریدونکي لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي بیا به نورې خبرې هم کوو
مننه لمړی به غزل درته وړاندې کوم رومانی غزل دی خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي او چې غزل دی نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي د رابطې پالل د دم سره بیخی آسان دی د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي چې کی یار د لاړ شي ته یوازې په میدان پاتې شي بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي چې د بنده په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوز داسې دي د زخ کې په ارمان پاتې شي مننه تکل
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سوز صاحب څو کله کیږي چې شعر وایي
تکل صاحب دا د شعر دګر ته مې چر دنګلې دین په هیګي یرا 2000 سلم کال کې راغلم 2000 سلم کال په نو کې زه د شعر ډګر ته او البته په سکرین راخارا شوم ل دې مخ کې ما ته خپل شعر د معلومات نه راته کې دل دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخیوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندر ډېر خوښيږي البته سندر ډېر اوري بیا خو خوشوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري نو دلته مې داسې داسې استاد نه لرلو چې خپل شعر مې ورته وړاندې کړی وای یا ډاد را کړی وای. بے باوره وم په ځان، بے باوره وم. بیا د 2000 کال کې مې لاړم هلته د شاعرانو دیرې په نوم یوه خپرونه وه، د عصمت پچا سره مې یوه خپرونه وکړه. نو هغه لومړی خپرونه مې وه چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله. وروسته بیا ګام په ګام داسې مخکې لاړم، نور خپرونې وې، نو د سکرین پروسیسا راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی څنګه څه خلکو خوښ شولو.
کله چې په ځان پوه شوئ چې شعرونه ویلی شي یا مو خپل تبه ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلی شي، دا هماغه 2000 کال و که له هغه مخکې په تیرو کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلی مو نه؟
نه نه، ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شاعر نه وایم، البته چې زه شاعر یم او شاعري لویه خبره ده. نو د 2000 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څه نه څه از کم از کم شعر لیکلی شم، او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور وم چې خلک به څه ووایي د شعر کې، چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې هس نه چې د شعر به عزتي وکړم. نو د 2000 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب، زه په ماشومتوب کې بزې مې تراولې، زه د بزې شپون ومه. نو بس ټوله ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله، هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې، پردۍ سندرې به مې کولې، دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم، بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به ومه، دا ماشوم ومه، بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم، او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی، یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن، تر نن ورځې پورې څومره شعرونه، که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب پرات تعداد یې نه دی راته معلوم، 400-500 دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی. نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي، خو بیا 8 یا 9 داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی. آزاد شعر مې 1-2 لیکلي دي، 400-500 داسې کم از کم شعرونه هغه سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه، کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه ده چاپ کړې؟
نه نه، کتاب تکل صاحب یاریږم چې داسې نه غلطي پکې وشي. په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته، کتاب زر تر زره نه چاپ کوم، او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته. تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شعر ښه باوري شم، نو هغې وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخکې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي، دا مو شاعرانو ته ورخودلی، نورو ملګرو دوستانو ته، یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونه ورخودلی دي، د هغو نظر مو اخیستی؟
تکل صاحب، دا چې زه ډېر اکثر لرې اوسېږم، د ښاره لرې اوسېږم، ډېر ارمان مې دی تر څو مشرانو شاعرانو سره کښېنم، هلته شعر ورته وړاندې کړم. بعضې ته اوس خو لږ اساني شوه، سوشل میډیا فیسبوک شو، نو د ډېرو نه نظر پکې اخلم، د مشرانو شاعرانو نه. داسې ډېرو مشرانو نه مې نه دی اخیستی، ډېره اړیکه نه ورسره لرم. نو ډېر داد را کوي ملګري، ډېر داد را کوي ژورنالیستان شول، دلته ادبي محصلین شول، د ادبیاتو محصلین، ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته په یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چا سره خپرونه وکړم، نو شعرونه ډېر ښه چلیږي.
دلسوز صاحب خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې. د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته. له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
کې ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي. دا چې مونږ هلته یوه ټولنه لرو خوست کې، د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا، یو ډېر مشاعرې لري. رښتیا که ووایم بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم. نو دا چې لرې وي له کاره لرې وم، بل مې د مشاعرې نه ډېر تللی نه یم. د مشاعرې ته خو زه خپله ډېر ځم نه، بخی ډیر اناسته پسته منو دو ور سره کړی. یو ځل کاروان بابک ته تللی وم، دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم، نو هغه سره مې ناسته پسته.
مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی؟
هو، ډیر مې خوښ دی. یو ځل مې لیدنه هم بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ور سره شوې ده.
دلسوز صاحب، یو بل شعر مو هم دا اوس راته ووایاست چې اوریدونکي واوري، بیا به خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
تکل صاحب، نظم دی، د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پوکې واقعدار شي، بیا د بل ترېنه فرار شي. ظلم تنگ دی د دنیا کې، ظلم ډېر دی په هر چا کې، د نفاق پړنګانو مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې. لالهاندا بدیو مونږ په خپلو کې، پردیو پردی جنگ مو دایره وړی، خپل کالت ته لیوانیو. هر طرف ته تر وږمۍ دي، د باروتو پریمانۍ دي، که جومات دی که مکتب دی، لګېدلی پرې مرمۍ دي. د وحدت خبرې نشته، له یو بل مو کرکه کېږي، د دښمن په لار روان یو، خو له خپل مو کرکه کېږي. بس پردی ډول ته ګډېږي، دا بو کله وپوهېږي. ژوند هوسانه دی خونده، د عذب باران وارېږي. ورورولي دی سر خوړلی، خوشحالي دی سر خوړلی، ورکوایي اضطراب دی ژوند بېخي دی سر خوړلی. د پردیو غلامان یو، د په خپلو کې چې وران یو، څه وړیا مو خلک اخلي په ارزانو کې ارزان یو. ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کافر بل مجاهد شي، چې وطن د اشغال شوی بس په خوله یې دا سوغار شي. وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پوکې واقعدار شي، بیا د بل ترېنه فرار شي. ورور د ورور سره جهاد کړي، ول وطن برباد برباد کړي. جنگ خو ځکه نه ختمیږي، دا خمار چې امتداد کړي. شنه فصلونه سوازېدلي، سپین مخونه سوازېدلي، هر یو رنگ پیکا پیکا دی، ټول رنگونه سوازېدلي. ګلابونه مو تلا شول، خپل مشران را تبالا شول، په اغیار باندې یې خرڅ کړو. دا چې روږ دي په سودا شول، ګوانډیان را پورې خاندي، پنجابیان را پورې خاندي. وایا څنګه خپانه شم، غلامان را پورې خاندي. نه په خپلو کې جوړېږو، د نفرت په بام زنګېږو. مس بس په دغ بس چې دغه زمونږ خال وي، داسې یو یو به ورکېږو. مونږ بایللی اتحاد دی، روان کړی مو جهاد دی، چې وطن باندې مین دی. بس هغه سړی الحاد دی، د یو بل نه مراور یو، په جنګونو باندې سر یو. ژوند به څنګه ښایسته شي، ژوند به څرنګه سینګار شي، وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پکې واقعدار شي، بیا د بل ترېنه فرار شي. اندریم بای تی دا بند دا تکل سے رستای بند. جنگ پور کی سوازی دل دی، جنگ لکلی ورکی دل دی، جنگ بادرنگ دی، جنگ دی ورکشا پتیارکی وسی دل دی، جنگ وخصت تا یاندی والا، جنگ نفرت تا یاندی والا، جنگ تا جن کی وسی دل دی، قیامت تا یاندی والا. سولا آمن رنائی دا، سولا آمن خوشالی دا، سولا کر دی دی گلونو پر مختق دا آبادی دا. سلا کر دی دی گلونو پر مختق دی آبادی دا. جنگ سارتور پختانه کلی، جنگ همبور پختانه کلی، پو پنجاب کی خیرات غاری، جنگ مجبور پختانه کلی. چینارونا شاہیدان شول، سر گلونا یاتیمان شول، دی غربت پو گرم از مکا سا پو یبل کشیروان شول. پو هر کلی که ماتم دی، سا دوزخ دوزخ مسم دی، چوک آرام ندی سالارا دی، هر چاست ترگو که نم دی. بس پوزان پورې حیران یو، بس پوزان پورې حیران یو، چرته یو زو چرته روان یو، پښتانه یو ترهاګر یو، پښتانه یو ترهاګر یو لیار خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کاله مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکي واقعدار شي بیا دا بل ترې نه فرار شي مننه تکل سي
لتا سوډه رضاته مننه دل سوسب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دل سوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دل سوس ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
تکل صاحب ځان نه پوهېږم بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه ترکامي په هغه ډېر شعر لیکم مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یم
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوستې دي دل سوسه په وګه هم لیدلې دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینه ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یو اشاره درلوده د ډېر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې تاسو او که بس راځي په شعر کې
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی په جنګ کې مو عمر تیر شو په چودنې کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاسه وګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کېږي د زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې کي خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي باید سیاسي شعرونو نه البته د ډېر مخکې نه د اوس وخت کې نه لمسر له مخکې نه د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو که نیت و کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم او نه کېږي نیت مې رنګ شي شعر ته جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکله خاپېری چې نه وي نو کله کله مې تکل صاحب بېخي چې نیت نه وي نو شاعري راوارېږي خپله خله تا رواری کی غزل را نولی کل بس خبر را نه غزل شی زما تو شعرونه زو خزان تا شعر نو وایم خو البته چپ اصطلاح چې د ما د ګډ ته بیتو نو ولیکم
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دل سو صاحب د اوسنۍ او د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو
هو هو ما باندې بار بار دا خبره کومه ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي د دل د زمون خوښ کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک چې خشر لیکي ټول تزه احترام لرم مینا ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کروان ده
پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
ولولم ی ډیر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکې مې دانش صاحب هم ولوستلو او د پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما چې هر څوک ښه شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو شعر دی شعر ګورم
ډېره زیاته مننه بختاجان دلسوز د خوست ځوان شاعر که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایي همدا اوس یې وخت دی که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو واورو
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کړم که ستاسو اجازه وي
مهرباني مهرباني ارشاد
تکل صاحب غزل دی او ته غزل نمخ کې درې بیتونه وایم چې له هر سنه بستر دی کومه لګیا يم د خدای سره خبرې دی کومه لګیا يم مرغه يم د ژوند زله کې ورور رانو یګم د مرګ په لور وزرې دی کومه لګیا يم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راويشتلې بل درک نوي مرشدا په نیمه شپه سندرې دی کومه لګیا يم او غزل دی چې زړه کې در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا تش پخلو خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا زړه کې در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا تش پخلو خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا ورکه کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی مخ مخ تمثیل و د دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی مخ مخ تمثیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا مریمه د پښو د لاسو مې دم ختلی دی تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا مریمه د پښو د لاسو مې دم ختلی دی او تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا ستا کوڅې ته تګ د بختجان دل سوز نور سمانه منډې د اوبړن کړنګ په ځای کوي توبه خدایا مننه تکل صاحب
د خوست ځوان شاعر بختجان دلسوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي د ازادي ملما په دې پروګرام کې ملما شوي. د خوست ل ځوان شاعر بختجان دلسوز سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنی در سره کوم. د خدای خدیوي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ستام خو